کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پیو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وی دوی تم لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منصور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د جګپوړو مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د دیارلسوه اته نوي د سرطان د نه ویشتمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمده چه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې په مخه دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکوي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرژوبلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤول یاد کړل. د دې په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای حمله منځ وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 60 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د رواني جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته ستانه شوي، نږدې 1,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوال د هغو کډوالو په پرتله چې له ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي خورا ډېر و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه، د جنوري په دیارلسمه توقیع شوه. تهران چې له واشنګټن سره له مخکې اړیکې ترینګلې دي، د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوې کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ټرمپ مثبت فکر کوي، باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو ټاکلی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به زموږ په خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. په موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې د دوهې د خبرو اترو په اړه چې پکې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د طبقاتو په اړه معلومات در سره شریکو. همدارنګه به په همدې موضوع یعنی د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په خبرو اترو باندې د حکمت الله عظمی سره چې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال د مرکه هم ولرو. د کونړ د پیشتری اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی سړک کې کندو کپار دی او د موټرو لته راتګ وتلی دی. د دوی په شکایتونو مو هم خبرو که وختونو رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه او یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه شوی دی. دا چې څنګه ولی هم د اوس را سره له کابل نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په موضوع به نور له تاسو اورو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې ګوښه شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسمې فقرې له مخې ښاغلی محقق له دندې عزل شو. د اساسي قانون په څلور شپېتمه ماده کې د ولسمشر د دندو د صلاحیتونو په اړه باندې راغلي، واکونو او صلاحیتونو په اړه، او په دیارلسمه فقره کې به راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او اصلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. دا فرمان په داسې وخت کې ورکول کیږي چې مخکې له دې څو ورځې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ. هلته یې د حنیف اتمر په انتخاباتي ټیم کې د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه وکړه. خو په دغه فرمان کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. شایع د دې عمله چې مثلا ښاغلی محقق په راتلونکو انتخاباتو کې د یو انتخاباتي ټیم د دوهم مرستیال په توګه باندې کاندید د دې عمله شوی که څنګه، خو دا په داسې حال کې ده چې څوک چې په ولس مشر په توګه ادم رسیالانو په توګه ځانونه کاندیدوي هغه او هغه دولتي کارکونکي وي دولتي وظیفه لري هغه باید د انتخاباتو د قانون لمخې باید استعفا ورکړي چې مخکله دي چې ولس مشر غنی لاړ شي د نوملیکنه وکړي د لومړی مرستیال امر الله صالح چې دی د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر د پامغه شپه خپل استعفا وړاندې کړه او ورسره لاغینه ولاړو نوملیکنه وکړه خو په هر حال ورسره دی به موږ په دې باندې د ازادۍ رادیو پر څنګه خبرونه کې بشپړ راپور ولرو چې لامل سو وایي
خپل اجرایی ریاست او تر اوسه پورې خو خپل محقق کوم اکسل عمل نه دی
دغه خبره نوې ده نوې ده همدا شی بچ تاسو سره شریکوم فقط په یوسو د خو کې دا کار شوې ده هانس په راتلونکو خبرونه کې ان شاء الله
مننه تورمنسب مننه تورمنسب موږ په فراروانو خبرونه کې مننه ډیره موږ به عمل تاسو سره په تماس کې یو فراروانو خبرونه کې یو دی ولسمشر دغه فرمان پاړه چې د اجرایی ریاست دویم رستیال خغله محقق یې له دندې لري کړې په دې اړه به خپل د خغلي محقق د عکس العمل د ترلاسه کولو هڅه وکړو همدارنګه دا چې اجرایی ریاست په دې اړه څه وایي دا به له هغوی سره هم وڅېړو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای دوی تم لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړی شي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پروانه غونډه کې خو پرمختګونه ته په تمه دي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولی سي د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوحې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د خغلی زلمی خلیلزاد طالبان ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی زمون پلاوي د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي
دا په داس حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوي ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځ ته اوږدې سوې یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د بندیانو آزادول لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او اوربن هغه مسائل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روان خبري او بحثونه له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي دا څه معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي
که څنګه په قطر کې له طالب استاد سره څلورمې ورځې ته د زلمی خلیلزاد د خبرو غزیدل د افغان سولې په تړاو د حکومت او طالبانو مخامخ ناستې ته هیلې زیاتې کړې خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ چارواکي په دې باور دي چې خیلی له دې غونډې هم مطلوبه نتیجه راونه وزي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل خلیلزاد به د طالبانو لخوا خبرو ته ځنډ وروسته اوس ډېر احتیاط سره مخته ځي خغلی عظیمی دا هم وایي چې د سولې د هر ډول خبرو په تړاو د طالبانو پریکړه کوونکي قطر دفتر نه بلکې د کوټې شورا ده. له خغلی عظیمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه په قطر کې د روانې غونډې په اړه پوښتلې.
د دې دا لومړی مجلس نه څلور ورځې وخت نیسي. تیر اول مجلس په قطر کې چې وشو هغه درې ورځې وخت ونیوي. زه فکر کوم دا به هم د درې ورځو لپاره شاید وشوي چې په موضوعاتو باندې تفاهم نه سره رسېږي. زما دغه پوهاوی دا دی، زما فکر دا دی چې قطر دفتر سره خلیزاد په پوره معنا باندې د سولې یو بحث نه رسېږي. قطر دفتر یو پیام وړونکی، یو پیام راوړونکی ادرس دی طالبانو چې دې سره به مذاکرات کیږي، خبرې به کیږي، مګر اخري فیصله بیا د کوټې شورا ته، خپل رهبری شورا ته خبر ورکړي، دا غي ورسته بیا فیصله نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مجلسونه څلور ورځې وخت نیسي. دا یو نیک کام دی، دا یو مثبت کام دی، مګر هغه تقاضا نه سن کولای چې د دستي یو اصول ته ورسي. زه فکر کوم دا مذاکرات دي چې طالب څه غواړي، امریکا څه غواړي، پر هغه باندې بحث کیږي. بیا به بیرته خلیزاد وزي واشنگتن ته، د هغې غوښتنو دغه به راوړي، جواب به راوړي، او طالب وزي بیا کوټ شورا ته، رهبری شورا ته.
یعنی ستاسو په نظر باندې په دې ناسته کې هم شاید دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي، او شاید دغه ناستې نور هم دوام وکړي؟
دا ناسته به آخري ناسته نه ده، په دې کې فقط چې طالب څوک د امریکا څخه غواړي د وتلو کم دغه چې مهالویش ټاکل کیږي په دې باندې پات کې دا نه هی فیصله کیږي.
خود خلیزاد نه تر دې د افغانانو تم داده چې د ناسی را لنډ کې او د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. څه فکر کوئ چې خغلی خلیزاد په دې بریالي شي په دې ناسه کې چې د افغان حکومت سره د طالبانو د ناسی مخامخ ناسه زمينه برابر کړي؟
زه فکر نه کوم. طالبان په یو شی باندې چې ډېر زیات دغه پخوانی مجلسونه چې ملغه وسول، هغه په دې خاطر چې خلیزاد په دې باندې کوشش کوي چې طالب اوادار کړي یا کاني کې چې باید افغان حکومت سره مخامخ شي، نیو بل دای چې نور هیوادونه راوستل. نو زه فکر کوم خلیزاد به تر پخوا ډېر محتاط احتیاط باندې قدمونه اخلي. د پخوا کې به دا یو څه ډېر د غټ سره سره تلای، مګر زه فکر کوم ډېر د احتیاط نه، لا احتیاط نه به کار اخلي، چونچې د دې امکان شته چې طالب بیا وایي چې زه مذاکرات کوم یا مذاکرات لاغو کی. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم خلیزاد به خپل د غوښتنو په بنیاد باندې چې طالبان سره لري ډېر احتیاط نه کار واخلي، او هغه غوښتنې چې طالبان ته د منلو وړ نه، زه فکر کوم د په دغه اول سر کې، په اول مجلس کې چې مثلا د باندې یو بومبست نه دی، بیا مجلس ته سره کښېني، په دا وخت کې به فکر نه کوم چې دا مطرح کیږي یا د فشار پروت.
دوستان زموږه غلا زده رادیو نه اوري، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظمي سرمو مرکه اوریده. اوس هم فیروزه عزیزی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان مسافر قوقلی نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې نه یوازې پاکستان بلکې هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ته د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 0% زیات شوي دي. ښاغلی قوقلی بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل د تولیداتو زیاتوالی یاد کړ، او ویل چې د وارداتو کچه هم ځکه راټیټه شوې چې اوس په کور دننه د اړتیا وړ توکي تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي په تیر 2013 میلادي کال کې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات 40% زیات، خو برعکس افغانستان ته د پاکستان واردات 13% رقم شوي دي. دغو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د دولتي بانک پر حواله لیکلي چې له افغانستان نه د ورتلونکو توکو کچه د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې په پرتله په دسمبر کې 2.5% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هلمند ولایت کې په 200 جریب ځمکه کې د پستو بڼ جوړیږي. دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له مخې د یوې خصوصي مؤسسې په همکارۍ په دغه ولایت کې د پستو بڼ جوړیږي، او ورسره په یاده برخه کې یو څلوېښت بڼوال هم روزل کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې 134 تجربه د پستو بڼونه جوړ شوي وو چې د ښو پایلو او حاصلاتو له امله اوس ګڼ شمېر نورو خلکو هم په خپلو شخصي ځمکو کې د پستو بڼونه جوړ کړي او پکې په کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بری قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بری بره 1300 شل افغانۍ، یو درنی منای بری وریځه 2000 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل شپږ 50 افغانۍ او یو لیتر دیزل تیل شپږ 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو یورو 50 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ او بیا پوله، زر هندۍ کلداري 1015 شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 شپږ دیرش افغانۍ.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناوړې فیروزا عزیزی و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروورول. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شو، وروسته لاغې پراخ شو چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې له نوي موازي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. تکل سه، په وینزویلا کې موقت حکومت څنګه او د چا لخوا اعلان شوی؟
مننه. په وینزویلا کې تاوتریخوالی او تشدد پرون د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو سره پیل شو او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه اعتراض کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو او د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر مادورو په غیر دیموکراتیک چلن له کبله انتقادونه کړي دي. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روانه ده چې د حکومت سیاسي مخالف او ځوان رهبر له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی او سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. مخالف رهبر خوان گوایدو په ملي اسامبلا کې چې تر ډیره د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې ده، د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د پراخو اعتراضونو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وویل چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي دي، یوازینۍ لاره ده. گوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې ویل، موږ پوهیږو چې دا کرښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي.
دا حکومت چې د اعلان کړی دا کومو هیوادونو په رسمیت پیژندلی؟
د امریکا متحد ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ګڼ شمېر هیوادونو او زمونږ سیمې ته نږدې د وروستیو خبرونو له مخې ګرجستان لکه په خپلو کې چې سلا سره کړي وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د گوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې لپاره کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلکو په ډېر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد خبره وکړه او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه وکړه.
په خپل د ولسمشر مادورو خبرګون څه دی تر اوسه؟
ولسمشر مادورو له متحد ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله خبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ، خو واشنگټن ویلي چې د مادورو دا فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه لکه د دې هیواد محکمه یې تر دې دمه ملاتړ کوي. په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په خپله وینا کې په عین حال کې له خپلو د وینزویلا له متحدانو نه هم د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو، په وینزویلا کې د پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته دغلته د اپوزیسیون د مشر لخوا موازی حکومت اعلان شوی چې د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د پیشدری اوسیدونکو شکایت کوي چې لوی سړک کندو کفاره او موټرو له تګ راتګ وتلې. دغه سړک چې مرکز اسداباد مانوګي ولسوالۍ او نورستان یو لبل سره وسلبي او برخه د نړیوالو ځواکونو لخوا پخ شوی و، خو اوس هغه جوړه برخه هم ویجاړه شوې ده. د دې موضوع تفصیل به له روح الله نورې نه واورو.
د پیشدری اوسیدونکو ویل اسداباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیشدری ولسونه لاڅکه چې د چپی دری ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې بری باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاڅکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسداباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواو د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یې جوړول ټول تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سرک د خرابوالي پاړه وایي
موږ د سرک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فاج. چغان نه راغلی ته د دې لپاره دې ته پوخ سرک نه ورکیږي. بیم دې ته موږ پوخ سرک ویل چې موږ سرک پوخ دی تر مانونګي او پخلی کې رسېدل. خو د چپی دری ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول منگا تگی دی سرکی منگا دیر انتظار کهو چه دا سرک بالا پاک جوړ.
خلق له حکومت غواړي چې په خوا کومو کسانو د پیج او اسداباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبی ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکو کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپی دری سرک منظور شو. دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زموږ چې داسې سرک به جوړیږي، داسې به د شکل ډیزاین کړی دا د ډیزاین کار داسې پیل کړی دا چې په هر کیلومتر کې یو لو ایستگاه لري. دا ایستگاه کې وو دو هوټل بوي، مثلا نور شان بوي. اوس 40 کیلومتر سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی وړ ده چې د ننګلام او اسداباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج درکې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج درکې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا اشرف علی احمدی بانے گا کم پاکستان سفارتی غرق رشپتو روان دی 3000-15000 روپے اخسل کی گی حتا در بزتی روانی دی دی سخت بزتی بایر دا زروا کی دی دا 15000 روپے اخلی او کشیل کی گی کردی دی سفارت بل جتی انتقال کی دا باری رکھا خبری. والسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت تناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 4 ګار نیټی کاسم دا تبلا نومیږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن د خوا څخه موږ تنخواه نه ده راکول شوې. نور لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او کنه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپل غور وکړي. والسلام علیکم. اولاد هلمند ولایت.
نو السلام علیکم د بګان ولایت د گیزاب د مهدی څخه ملم الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خار زار دی د مدیر په معلومان کړنې معلومات خپل په سبق وویل نه درس نه شي نه راځي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي و د خپل ځکه نو خپل به څنګه د سیز مکتب د ازادي را دوت خدا غوښتنه ده دا خبر محترمین او بس چاته ورکړي د ادمن غمو خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ته ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ته ورسوي د ادمن مدیر شایسته مدیر راوستي چې د معلومین په خپلو کارو پیسو ته ونه ګوري د خلکو بالکان و زحمت و بودی شی ورد بکیم و دغه مخبر رو در دیر رفت دیر منان کو تشکر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.